څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجلې ته ښه راغلی. تر دې وروسته له دوشنبې تر چهارشنبې د څلور بجو او پنځو بجو په خپرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو. په روانه خپرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري پنځه کلنه موده په بشپړېدو ده. یو شمېر په دې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي، خو ځینې د ولسي جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نور ګڼ مطالب لرو او په سیمه ییزو مطالبو کې مو تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی. خو مخکې تر دې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې چې جان قالی کوسی وړاندې کوي. کوسی صاحب، کوم مهم
خبرونه؟ یو خبر خو دا ده چې د پاکستان پوځ وایي جنگي جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دولس تنه وژلي دي. او بل یو خبره هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدي ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د دولسمې نېټې په سفر کې دي، د هغه هېواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي.
بلې مننه الکوزي صاحب. مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید خور.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور رئیس دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت ته سفر کړی. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو. او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرخندنې وستایلې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. ښاغلی خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل:
او د خپل خاورې د دفاع لپاره د خپل ژوند قربان کړی دی. په څنګ کې د ګوسپینزم اتل خپل اردو د هغه تاسیساتو پر عمل دنه وکړه.
همدار از ولسمشر د کندهار د بریښنا د ستونزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ. تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو.
در حاشیه سفر
تاجکستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو یو نوی پروتوکول لاسلیک شو.
د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یک شمې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډېر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي.
د نګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب صرف په داعش بدله شوې. مسیر او لا تګلارې ورته داعش ورکړي. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده په هماغه شکل جنګېږي.
بلور ته د بادغیس ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ او په سمنګان ولایت کې د 9 ټولګټو پروژو کار پیل شو. د شمال زون د کلیو پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو پروژو لګښت 18 میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د 9 کلیو شاوخوا شپږ زره اووه سوه شپاړس کورنیو ته ګټه رسیږي. په دغه پروژو کې سوارلس بابا ټولنیز مرکزونه، یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه او د اوبو شپږ ویشت زیرمې شامل دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتره د دولسنه وسلو ولولی. پوز په یو بیان کې ویلي هوایی حمله نن د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړی ده. د پاکستان پوز د دوشنبه ورځ ویلي و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې نولسنه وسلو ول او عسكر وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کی مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د دولسمې نیټې سفر پر مهال د هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنیسټي انټرنیشنل نن په اعلامیه کې له بان کی مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. نن سهار د کیف ښار په دېرش کیلومتری کې واسلیک کیف خارګوټی ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه شپاړسو ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له درې سوو زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستري دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېد او اتو نورو ټانکونو ته چې نهه سوه مکعب متره تیل پکې وخپور شو. روسی چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي. که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې روانونه کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژي وزارت وروسته وویل دا ډیر وخت دی چې دغه معاملې د پیل په اړه خبري یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چانځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چانځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې سرو لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د تو سترو خارونو د هوا حالات ووري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دول ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټیټه 14 اسمان زایزه وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه 22 اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه 14 اسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه 22 اسمان وریاز. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 11 اسمان زایزه وریاز. بامیان د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 4 اسمان زایزه وریاز. او جلال آباد تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 25 اسمان زایزه وریاز.
ل سید کمال شارف په مننه چې د افغانستان د ستو شارونو د حواله حالې خبر کړ. وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واوري چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د موسسې له اجرایي رئیس سره شریکه کړې.
ولسی جرګې موجودیت د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې لپاره بیا د حل لارې شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره پر دې مسلې غږېدلی یو.
منطقي همکاري کیدای شي دغه مشکل باندې ټیکی پریږدي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خبرونه کې معلومات تر سره شریکو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي او ویې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشته کولی چې د قانون مودې تر پای ته رسیدو وروسته د ولسي جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به په ټاکلې نیټې په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي.
زما
په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د ښاغلي فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو ولایت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت یې نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، که هغه زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد مې پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نه شي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره تمدید کړي.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقص دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته د دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسي جرګې وخت له پای ته رسیدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسیږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شي او خپل نظر له موږ سره شریکولی شي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0-8-22-55. بیا دا شمیره تکراروم: 0-8-22-55. او بل شمیره ده 0-9-2-3-2-3-5-4. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او همدا د ولسی جرګې د کار موده پسې تعقیبو. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیا مادې له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړۍ نیټه د ولسی جرګې کار پای ته رسیږي او باید ولسی جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریکه کړه او له هغه مې لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسی جرګې نشتوالی د اول سرطان نه وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه یې، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی. او د قانوني له نظره خو تاسې ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیایمي مادې دویم بند چې داسې تفسیر شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چیرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه حقوقي مشوره وغواړي او دا حقوقي مشوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار په هغې پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شتلی دي چې رئیس جمهور کولی شي چې لوی مجلس را وغواړي، جهادي مشران، سیاسي دونه، مدني ټولنې، د دواړو
د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته وشي د یو مشورې وروسته حتی یو مطبوعاتي اعلانیې لولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خودی ته اشاره وکړه چې یوه د حل لاره باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیایم ماده دا خبر هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یوه یا دوه میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپله ولسي جرګې یوه د حل لاره نه لټوله؟
بد وختونه په افغانستان کې دایم مخکې وینه چې یو ډیډلاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسېږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمن کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او مالکیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې زیاده هوره غځېدلم حداقل هغه رواني مسؤلیت به تعین و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، آمادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د آمادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډی شي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د کلو د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړې تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولی شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مشروعیت یې تر سوال لاندې تر ډېره حده کومک وکړي. او په هغې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لیواله ده چې که اصلاحات شروع شي، د اصلاحاتو په رڼا کې راتلونکي پروسې د انتخاباتو د تیاریو دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ نیټه ډېر ژر معلومه شي.
جانداد سپینغر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې
بلې، محترم شبر صاحب، پاریس پښتون یم، جوزان می زنګ ولې دی.
مهرباني.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کار ته ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پارلمان او کلانو په باره کې دا دی، شبر صاحب، مخکې انتخابات چې وصل دا اوسني انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړ، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا دمکړه قرباني خلکو وکړي، نو اوس دا مطلب
نظر مو واخیست. بل اوریدون که هم په ټلیفون را سره دی. بل مهرباني وکړئ، تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو څه دی؟ بله، دا ټلیفون قطع شو. ل ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. تخنیکی همکار اکرام مسکینیار اشاره راته کوي چې بل اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړه. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله، مهرباني وکړه، ازادي رادیو ده. بله، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له نتیجو خبره وو چې د شزو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوی دی. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کومو ټیمونو ګټلې ده؟ دا لوبه او دا لوبه لوبې څرنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکی بیا هم په ټلیفون لرو، دا به را واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
شبر صاحب، تاسو خوګارې درته او کارکونکو ته ټول خوګو اندري ته سلام کوم او پر احوال یې ما.
مهرباني. علیکم
خبر صاحب، زما په نظر باندې خبر خل لپاره نور وزندې دي فاتې وګورئ کولای شو چې موږ سوالې د لاس موارد موږ امنیت او ضرورت لري خبر دا زموږ د لپاره ټول افغانستان لپاره خو خلاب وي هغه ته احترام نه راځي زره خدمت نه ده کړی ولا کوم د پیسې مصرف نه لري دا پیسې ګر واخلي او چې د پوزیار دی ولا سلام دی او خیدا نه خبر ولا کلورم باندې زما په نظر باندې شبه دا
مننه ستاسو نظر مهم واخیست او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو ده اوس په دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي د پداسې حال کې چې د افغانستان شمال په روسیو کې د سختو جګړو شاهد او د موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندیشمن کړي دي په ډېر تفصیل له قسیم سولمل
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزه بای ورکوي چې خطر سیمی او ټوله نړۍ ته متوجه دی دغه وزارت وای د احمد شکیب مستغنی د سیشنبه پروس خبريالان تو ویل د ګډ ګواښ جوابوي چې د سیمی او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي
مو بهای مبارزه با تهدیدهای را میپردازیم چې خطراتش
شغل مستغنی وای موږ دغه غواښونو بای ورکو چې خطرې غونډي او سیمي او ټوله نړۍ ته متوجه دي د موجوده غواښونو سره د همژغي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره
شغل مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمې له هیوادونو سره په ډیړه خبرې کړي او ژمنې تر لاسه کړي دي نو موري په ځنګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم دغه هیواد عملی اقداماتو ته پټمه دي د پداسال کې د چې وسلوال مخالفینو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړې ډول شمال ختیځ ولایتونو کې حمله تیز کړي او په تر ټولو تازه پیښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنگلې ترڅنګ اوزبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګوندیان اندیشمن کړي او دغه هیوادونه ویر لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روسنی او تخنیکی برخه کې ګټورې تمامې سي
منطقوي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې ټکی پریږدي او دغه مشکلات حل شي دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان دغه دولتونه د پخوانی شوروی تجهیزات ورسره د دوی د دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره دی کیدای سي د تعلیم او تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکي
شغل کوهستانی وای ترغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي خو نو موړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې د ټوله سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به هم له زیانونو خوندي پات نه سي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې له یو مسول سره شخیدلې
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مختتللې دی
دغه مسول د افغانستان د هوایي حرم د کنټرول د چارو پاړه شخیدلې لې یو جالب سفر مو په دې خبرونه کې خبرو د کاهل سمندر یو وښ سفر ایونجلی پیل کړی دی دا غواړي چې تباندې 9.5 کیلومتر واټن په وی وړي کشته کې تر سره کړي په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمه ایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر سره لې نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي دا هغه توافق لمخې چې د امریکا افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چاري افغان دولت ته انتقال شي د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په شتوګه مختزیا او راتلونکي ونی به هغه ګټون کې شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدمتونه وړاندې کولای شي د دغه ادارې د عملیاتي څنګه مرستيال محمود شاه حبيبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چاري چې دی غني او اوس مهال دی وای چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوی دي د افغانانو لخوا کنټرول کیږي. اجمل تورمان لشغلی حبيبي سره مرکه کړی او په سر کې ورنه د انتقال د پروسې د جزئیاتو پوښتنه کړې.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مختتللی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشری ظرفیتونه چې لور دوغه هم ګټه واخل. موږ دغه پروژه اعلان کړی و د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونو په دې کې اشتراک کړی و. موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکی پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص و. یعنی موږ ترم چا څومره نمرې وړل دي او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسه ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ په خپله د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وې اخیره د یغه جون نه وه. موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټولو مراد مخته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه وه د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانوو بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې د دې اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات ټوله دغه کمپنۍ چې موږ استخدام کړې ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي ځکه چې په راتلونکي مثلا وکولای شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالي خپل په پښو ودرېږو خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپل تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. خصوصا په ځینې هېوادونو چې مې نوم درواخیستی هغه خپله اکتفا ټوله پر بهرنی شرکتونو باندې کړی ده مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې څنګه چې دې راځي خدمات راکړي په خپل باید افغانان هم ورسره تربیه کړي. د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ دغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته را انتقال شوي دي 50% وسایل تقریبا دغه پاسج د افغانستان فضا کنټرول تر نن ورځې پورې موږ ته را انتقال شوي دي او دغه ټول حفظ و مراقبت په خپله د افغانانو د خواسه کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش په مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلي و چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په هیڅ د یو ټیمي کاري کار کوي څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي او په یو د وخت په تیرې دو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کو هغه تر څنګه و تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي او ان شاء الله پر راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانان ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه ده. مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی بخش د تخنیکي دی د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانان وکولای شي په ډیر ژر باندې دغه مراد د لاسته واخلي او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دی تر بکیږي او د دغه متخرجه متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي و.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي او کوم مطالب چې د ازادي رادیو لاري خبري شي تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکې تاسو اوریدل شئ. کوم مرکې چې د ازادي رادیو د خبرونو لارې په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خبري شي د هغوی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي هغوی هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي خپل نظریات مشته د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري په فیسبوک شریکولی شي څلور بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو له جانه قال کو زی څخور
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې لاملې ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاستراوړنې وستایلې د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې لاملې مسؤلانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول د قندوز ولایت امنیه قومندانۍ وایي د طالبانو یو مشهور قومندان د قندوز بغلان په لوی لار کې نیولی دی د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاری عبدالله نومیږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي ولې ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤولان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي د پاکستان پوز وی جنگی جرال اوتوکی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتر لګا دولسته وسلوال وژل دي پوز په بیان کې نن ویل هوایي حمله د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي باندې مونږ غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټي سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقوقو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو حق غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي
بیا هم خبرونه لرو اقتصادي خبرونه
دا ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخړه د هیواد مهم او اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وای د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوې غواشتي د کانونو او پټرولیم وزیر داوود چا سبا وای دایش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي دی وای له همدې عمله ګڼ شمیر کانونه د دوی له کنټرول وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وای چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅې وکړي د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنٹ فابریکې د برښنا د نشوالي لامل خپل فعالیت درولې دي په سیمه کې زموږ خبريال وایي چې د دې ستونزې لامل د فابریکې لسګونه کارکونکو بیکاره شوې دي د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقی شته ستونزې مني خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فالول سره د ستونزې یو څه هوارې کړي د جبل سراج پر بند امریکا لخوا یو میلیون ډالر لګول شوی خو تر اوسه په کار پیل نه دی کړی د جورجان ولایت بزګر وای چې سش کال د دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی خو وای دولت ورسره په بازار موندنه کې مرسته نه کوي د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته ویل چې دوی په خپل کروندو ډیر خوري کړي خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلې په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده دوی وای د زیره حاصلات سش کال زیات شوی خو د بازار د نشوي لامل د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 200 افغانۍ تر کړه شوی ده د جورجان د کرنی مسولینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپته افغاني یو ایرو وش په افغاني او 15 پله یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني او شل پله یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پله زر ایراني تومان اول افغاني او 8 پله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني
له سبون کاکړه په مننې چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و تاجکستان ته د پاکستان د سر اعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع له خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېشم خو لومړی به راپور راوخلم د پاکستان سر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي بل لورته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستای خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ اقتصادی اړیکې هغه وخت پیاوړې شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګ پوری سیاسي پلاوی په ملتیا د منځنۍ اسیا د هیواد تاجکستان په دورځنی سفر د هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پورس په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف په تاجکستان ته تا د خپل دغه دورځنی سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو پاړه پکې دونکو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس بعد د هیواد له جګ پړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپل منځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا دغه لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې د هغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ایزو سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او دا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاید د ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته تا د نواز شریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل
چې پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر دیوال لري، د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه دي، او د دې وجه نه زندگی دې نیت مسلې دي. اوس د دې مشرانو کاغذ میان او شریف سره دې کاغذ ډاکټر اشرف غنی دی او کنور دی، نو دا هڅه کوي چې دا تعلق ښه شي، رابطې جوړ شي. دا یې غټ وجه دا چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ شروع شي، دلته به غربت، دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختم شي، دلته به انتها پسندي ختم شي، دلته به ترهګري ختم شي، دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد دي،
د شمیم شاهد په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره په کار دي چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نکړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په تیره میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوو نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړی او د دغو هیوادونو چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړی.
تاجکستان ته مو د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستان راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډې کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي. او نن چې کانفرنس پیل شو، دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژي لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره، او اوبه د خوړو، د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره، د هر یو شي لپاره ډېر زیاتې ضروری دي. د خپل وینا کې دا وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړه کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی، د تازه اوبو کموالی چې دی، په دې قابو موندل شي، او ورسره ورسره د انرژي او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژي د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
پامیر سایل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژي لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا، د اوبو برېښنا د تاجکستان له لارې د افغانستان له لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډیر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بالکل، د دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا زر ورته وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون لغرونو اوبه ډېرې راځي، نو ډېر زیاته برښنا تولیدوي، او دا برښنا له دوی زیاتې، د دوی له ضرورت زیاتې، اړتیا زیاتې. دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکي، خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د ننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستان د ترانزیت له لارې دا پیسې دغه برښنا ترلاسه کړي.
بانکونه، نړیوال بانکونه دې ته چمتو شوي وو راپورونو له مخې، او ټاکل شوی و چې تیره میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډېده. او رښتیا په همدې ارتباط په همدې ارتباط د افغانستان اجرایي رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي او عبدالله عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي، خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل، ترانزیت،
بلې، ترانزیت سه پاکستان باید هندم په دې کې راګټ کړي. ساس په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړې ده، دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوه نتیجې ته ورسیږي چې په دغه عمومي موضوعاتو کې یو توافق سره وکي.
یو خو سیمه ایزه خبر تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډیره غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره. پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته د ترانزیت لار په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګری ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په تیرو لسو کلونو کې، په دې ویل لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځنې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅې او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې دا د اوبو لارې په دې کې ناکامه شوې دي، دا یې منلې ده پخپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو لپاره واشروم یا تشنابونه او داس شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بل خبره چې دوی کړي دغه دوی دا ویل دي چې سیاسي اراده خو ښکاری، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ونه رسول شي. همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانیدل تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذاییت ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تم کیږي د پاکستان ستر محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغه اعدام څېړل یادی شي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه رسیدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتو انتقادونه راپارولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اور.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژل دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یوه زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د ده د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیه وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راوړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. د هغه سند چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړی چې شفقت حسین تر شکنجه لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت د زندانونو مسؤل نصرت منګان دا ومنل چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوی و اوس بیا وځنډول سوه. ستری محکمې د منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تیر بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنۍ وي. د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نه سي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څارډلی د یکشنبې په ورځ په یو وسر خلاصې لیک کې د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسي. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه، تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسله والو طالبانو پر یوه ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل، چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچي ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورک سو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشی کېدو په بدل کې نیم میلیون پاکستانی روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښته وي. د همدې قضیې په ارتباط حسین ونیول سو او د ګاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو، خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویل چې د فشارونو له کبله یې دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 لسیزې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني یو ساعت خبری مجلې په دوام به واوري چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له یوه مسؤل سره شخیدلی یو. همدارس به په دې خبرونه کې واورئ. وینجلی په اوبو کې څه باندې 9500 کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په 2 میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبو په اړه هم تازه معلومات درسره شریکوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. د ټولنې وایي ژورنالیستانو د افغانستان د رواني جګړې یو لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 دېرش کورنۍ او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانونه کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالصمد روحاني 8 او 9 تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خو دا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې لالوی څارنوالې وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلان دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالې او نه هم د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله، روانه خبری مجله تر 15 بجو ده، او بیا له 15 بجو تر 16 بجو تاسو ته بل یو ساعته خبری مجله لرو. وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی. دا غواړي چې څه باندې 9500 کیلومتره لاره په اوبو کې په یوې وړې بیړۍ کې ووهي. سخت کار دی، ګران دی، خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې دې نجلۍ دې سفر ته څه تیاریانې نیولې دي.
دیرش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه اونۍ د 9509 کیلومترو یو اوږد سفر پیل کړ. دا به په خپلې وړې کښتۍ کې له 4 تر 6 میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي. د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک ډاټ کام وی پاڼې خپور کړ. بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي. هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 5 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري. دې له ځان سره 544 کیلوګرامه خواړه راخیستي دي. دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي. د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي، خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورسره اخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي. د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي. په سمندر کې سفر اسانه نه وي، خو سونیا تر وسه وسه احتیاطي تدابیر نیولې دي. د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي، څوک په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي. تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 16 نجونو هڅې کړي دي چې یوه یې هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي، او یوازې 2 نارینه تر اوسه توانېدلې چې له دې سمندره تیر سي. دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپان سان فرانسیسکو ته ولاړه سي، خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 1940 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه.
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی. سونیا یوه ده، بل لور ته ښځینه فوټبالرانو ګرانې هڅې پیل کړي دي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې پیل شوې دي. په دې اړه له اجمل انڅخور.
د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې روان دي. نن کامرون اکواډور ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د جاپان ښځینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ، او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي، او دریم ځل دی چې دا نړیوالې لوبې په شمالي امریکا کې کیږي. د ښځو نړیوال جام لوبې د شنبې په ورځ شروع شوې او د جولای تر 15 به دوام وکړي. په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستې وه، خو روانې لوبې د څلور هیوادونو ترمنځ روانې دي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 134 هیوادو لوبډلو برخه اخیستې وه چې روان کال 8 ټیمونه د لومړي ځل لپاره دغه جام کې برخه لري. په روانو لوبو کې جرمني، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري، او داسې معلومیږي چې له دغه دریو ټیمونو څخه به یو خیری روان جام خپل کړي. د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرخې د معلومیدو لپاره له یوې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي، او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ لګیږي. دا لوبې په شپږو ګروپونو ویشل شوې او د نن ورځې نورې لوبې د اسپانیا، کاستریکا، فرانسې، انګلستان، کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو دا یو ساعته خبری مجله ورسیو شیبو تر رسیدلې ده. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای د افغانستان د ولسی جرګې فعالیتونه به تر هغه مشروعي چې ولسمشر په دې اړه خپل ورسی پریکړه اعلانوي. همدارس مو په دې خبری مجله کې اوریدل چې د پاکستان سریاسم نواز شریف د دوشنبه شرط تللې ده او هلته د اوبو پاړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې خبری مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واوریدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبری مجله لرو.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو پستر گو کے چور شم د جان میں واڑ پر یو رس تشام میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو ن پناو یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېرو خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
Bye.